د بشري حقوقو یوې نړیوالې ادارې امنيستي انټرنیشنل له بلوچستان څخه د اسلام آباد په لور د لاریون کوونکو پر نیول کېدو اندېښنه څرګند کړي او له پاکستاني چارواکو یې غوښتل چې د دوی پر ضد مقدمه دې ختم کړي. د ایران له خوا د پاکستان څخه د ترهګرو د مخنیوي لغښتنې ورستو پاکستان ویلي چې ترهګري د سیمې او نړۍ امن ته خطر او د دواړخیزه او سیمه ییزه همکارۍ د لارې د دې مخنیول کېدو ته ضرورت دی. د پاکستان د ټولټاکنو کمیشن نن په ټول هیواد کې د عام انتخاباتو لپاره په رسمي توګه پروسه پیل کړي او د ریټرننګ افسرانو په دفترونو کې نوټسونه لګول شوي. د الیکشن کمیشن د شمیرو تر مخه په تیره یوه لسیزه کې د نارینه او د ښځو د رجسټرډ ووټونو ترمنځ فرق په لومړي وار د 10 میلیونه نفر څخه راکم شوی. او د امریکا دفاع وزیر لارد آستن د ګل پورز اسرائیل ته د خپل دورې په ترڅ کې یو ځل بیا څرګندونه کړې چې امریکا په غیر متزلزل ډول د يهودي ریاست ملاتړ کوي. هغه د فلسطینی ولسی وګړو د تحفظ په اهمیت باندې هم ټینګار کړی. قدرمن اوریدونکو یو شمیر نور راپورونه مرکه به هم اوري موږ سره اوسئ.
سړی مشه زایم شفاهو من د وایس اف امریکا ډیو ټی وی د نن نه ورځ د کال 2023 دسمبر د میاشتې 19 ده. دا وخت پاکستان کې د شپې لاس افغانستان کې نه نیمه او په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 2:00 بجې دي. رازو د نن ورځې مهم راپور پلوتا. د بشری حقوقو یوې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل له بلوچستان څخه د اسلام آباد په لور د لاریون کوونکو په نیول کې دوه اندېښنه څرګند کړي او له پاکستانی چارواکو یې غوښتل چې د دوی پر ضد مقدمه دې ختم کړي شي. په دې حق له نور تفصیل د ډیوا ټی وی خبریال راویا پیر د اسلام آباد وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د دوشنبه کول پورس خبر سوي بیان کې ویلي لشترلش شل کسان د دسمبر په 19 په داسې حال کې ونیول سول چې دوی د پنجاب صوبې لډیر غازی خان څخه اسلام آباد لوري ته روان و. د بشري حقوقو نړیوال سازمان ویلي مظاهره کوونکي خوشی سوي دي. په هر صورت د تنظیم کوونکو او ګډون کوونکو په وړاندې درې جلا جلا مقدمه درج کړې سوي دي. دوی د پاکستان حکومت څخه د دغه مقدمو ختمولو غوښتنه کړې ده.
قربت سے بالاس کې د بالاس د قتل خلاف شروع کېدونکو احتجاج لاره نیول کیږي. پر دې مقدمه سوي چې پکې زما نوم هم شامل دی. څه کسان چې نیول سوي وو هغه د یوې ورځې لپاره لادره کول شي هم په ډنډو وهل سوي دي. موږ غوښتنه کوو چې سي جي ډي دې بے وسله کړي او غیر قانوني وژنې دې بند کړي شي.
د بالاج بلوچ د وژنې او نور لادرکه کسانو په ضد دغه لاریون د بلوچستان تربت شار څخه د نومبر په میاشت کې شروع سوی و چې پکې ماشومان او ښځې هم شامل دي. د صوبې د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې بالاج بلوچ د 5 کیلوګرامه چاودونکي توکو درلوده په تور نیولی و. د بالاج بلوچ د کورنۍ تر مخه هغه بې ګناه په پولیسو مقابله کې وژل سوی او د سی ټی ډي چارواکو پر ضد د مقدمې خوشتنه کړي. د رواني میاشتې په 12 نیټه د بلوچستان های کورټ د سی ټی ډي څلور چارواکي د معطل کولو او د دوی پر ضد د مقدمه چلولو حکم ورکړی. په پاکستان کې د تیرو 16 لسیزو راهیسې د جبري ورکېدو پیښې روانې دي او په بلوچستان کې په 13 بیا د بشري حقونو یو شمېر ډلې وایي په زرګونو کسان لادرک دي.
هر کله چې دلې دي احتجاج کړی دي مظاهره کړی دي نامات کړی دي پنځلس کال سے ورتالی ټرین کې ناستی او هر فورم باندې موږ خبرې کړې دي لیکن حکومت شای نشته.
د 2022 کال جولای کې خبر سوي د لادرک کسانو لپاره جوړ سوي کمیشن د ریپورت تر مخه ادارې د کال 2001 راهیسې د لادرک کسانو ټولټال 8,695 قضایي راپورت سوي. د کمیشن تر مخه د دغه قضایو څخه 15,14 حل سوي او 2,219 لا هم پاتې دي. بل پلوته وایس فار مسینګ پرسنس دغه شمېره څو چنده زیاته شایي. د لادرکه کسانو کورنۍ او د بشري حقوقو تنظیمونه د خلکو د لادرکولو تور پر استخباراتي ادارو لګوي خو د پاکستان حکومت او فوج دغه تورونه هر کله رد کړي او داوی کوي چې دغه کسان په خپله د هیواد څخه وتی یا د تراګرو ډلو سره شامل سوي. رابعه پیر وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
ډیوه سره اوسئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ټی وی دی. د ایران لخوا د پاکستان څخه د ترخګرو د مخنیوي لپاره غوښتنې وروسته پاکستان ویلي چې ترخګري د سیمې او نړۍ امن ته خطر او د دوړخیزه او سیمایزه همکارۍ د لارې د دې د مخنیوي ضرورت دی. تیر جمعه د ایران په صوبه سیستان بلوچستان کې په یو ترخګریز برید کې یو ولس ایرانی امنیتي عسکر وژل شوی دی چې د ایران په قول برید کوونکي له پاکستانه ایران ته ننوتی وو. کارپوهان وایي که پاکستان د ایران غوښتنه جدي و نه خسته نو اړیکې به یې خراب شي. په دغه اړه باندې نور تفصیل د ډیوه خبریال ارشد حسین د اسلام آباد وړاندې کوي.
د ایران په صوبه سیستان بلوچستان کې د تیر جمعه پر ورځ د پولیسو په تانه شوې برید وروسته د ایران لخوا د پاکستان په ضد سخ خبرګون مخې ته راغلی او د ایران سرکاري خبری ایجنسی ایرنا د رپورت تر مخه د ایران د کورونو چارو وزیر احمد وحیدی په پاکستان غکړی چې هغه د خپل پولو دننه ترهګر له اډو جوړولو او دروي. پاکستان د ایران تورونو تخپل جواب کې د ترهګرې پر ضد د ایران سره د اسلام آباد خپل دریس تکرار کړي او ویلي دي چې هغه ترهګري یو شریک چیلنج مني. د تیر جمعه پرز د ایران په سیستان بلوچستان صوبه کې د پولیسو په تانه ترهګریز برید کې یو لس ایرانی امنیتي اهلکار وجل شوی وو او د برید پلان ترهګر ډلې جیش العدل په غاړه اغستې وا. سیړونکو وايي دغه پیښه ته د ایران سخت عکس العمل خای چې د پاکستان او ایران ترمنځ اړیکې خې نه دي.
پاکستان خپل د جنگ کې لګیا د طالبان خلاف خو ایران دا سوچ کوي چې راته پاکستان کې داسې تنظیمونه دي چې هغه تر پاکستان د ریاست سفرستی اصل ده او هغه د پاکستان څخه استعمالي په ایران کې هغه واقعیت کوي او دا وی سوچ ته راځي چې د پاکستان ریاست په کې مګرسته.
ایران او پاکستان د کلونو راهیسې په یو بل تورونه لګوي چې هغوی په خپل اوګد سرحد باندې په مبینه توګه ترهګرو د ختمون لپاره د پام وړ ګامونه نه پورته کوي. کال 2019 کې ایران او پاکستان ویلو چې دوی به په پوله د وسلوالو د مخنیوي لپاره یو شریک ځواک جوړوي خو له هغې وروسته د دې ځواک په اړه سوونه ویل شول. سیړونکي وایي ایران ته هم د خپل کورنو او بهرنو چارو د تګلارو سمول پکار دي.
ایران په ټوله نړۍ کې د پروکسیز کفالت کوي چې په منځنی ختیځ کې دي، یمن او شام کې مونږ ولیدل او په پاکستان کې هم داسې ډلې دي چې په مبینه توګه ایران یې املاتړ کوي. دغه شان په افغانستان کې الفاطمون او الزینبون خبرې هم کیږي.
د ایران د کورونو چارو وزیر ویلی دی د ابتدایي پلټنو څخه ښکاره شوه چې حمله کوونکي د پاکستان څخه ایران کې داخل شوی وو. مطبوعاتي رپورټونه وايي د ایران په سیستان بلوچستان کې په پولیسو شوی برید په دې سیمه کې تر ټولو خونړې حمله وا چې د افغانستان او پاکستان سره تړلې د ایران سرحد سره نږدې شوې ده. د چارو کارپوهان وايي باید چې پاکستان دا برید سنجیده واخلي، غني څنګه چې د پاکستان او افغانستان مابین حالات کړکېچن دي همداسې د ایران او پاکستان ترمنځ کی هم خرابې دي شي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
د ډیوا خبرونه لا هم دوام لري. په پاکستان کې د تیر کال په اوږدو کې د لویو بریدونو مسؤلیت داسې ډلو په غاړه اخیستی چې نمونه یې مخکې نه و اوریدل شوي. په داسې حال کې چې پاکستان په افغانستان کې د طالبانو په حکومت فشار زیات کړی دی چې د تحریک طالبان پاکستان ضد عملیات وکړي. د دې نورو ډلو راڅرګندېدل وضعیت لا پسې پیچلی کړی. زموږ د آشنا ټی وی خبریالې نظرانه یوسفزی په دغې باندې د کارپوهانو سره خبرې اترې کړې دي. راپور یې تاسو ته وړاندې کوو.
د پاکستان په امنیتی ځواکونو تر ټولو وروستی خونړی برید روانه میاش په ډیره اسماعیل خان کې وشو چې په کې لږ تر لږه دریش پوځیان وژل شول. مسؤلیت یې د تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې ډلې واخیستو. دې نه مخکې د میاوالي د برید مسؤلیت او هم دغه ډول په مروتو کې د یو برید مسؤلیت هم د تحریک جهاد پاکستان ډلې اخیستی و. د دې کال په پیل کې په پېښور کې په پولیسو د یو خونړی برید مسؤلیت د جماعت الاحرار په نوم یوې ډلې په غاړه اخیستی و. خیبر پختونخوا کې د خراسان وې پاړې مسؤول افتخار فردوس وایي چې دوی د تحریک جهاد پاکستان د ډلې د مشر نه یو لړ پوښتنې کړې دي.
سوال دې موږ دا و چې تاسو یې څوک ویل چې موږ هغه خلک وو چې کوم د روس خلاف هم جنګېدلي وو او کوم د امریکې خلاف هم جنګېدلي وو. خو چونکې اوس د افغانستان په ځمکه باندې جهاد چې دی هغه ختم شوی دی، نو لہٰذا اوس به موږ پاکستان کې شریعت چې دی هغه امپلیمنٹ کوو. نو بیا سوال ته دا و چې رو تاسو د دې نور خلکو سره چې دی تعلقات شته دی که نشته دی؟ دا چې کوم موجوده ډلې دي ویل چې د دې سره معرفي تعلق شته دی، خو دې سره زموږ اسوسیشن پر انتظامیه چې دی هغه نشته دی، بلکې موږ دې ته کلی عام دعوت ورکړو چې کوم خلک موږ سره شامل دي غواړي هغه دي شامل شي.
افتخار فردوس یادوي چې د تحریک طالبان ډلې ورته ویلي دي چې هغوی د دې ډلو سره کوم تړاو نه لري، خو وزیرستان یو بل خبریال بیا وایي چې د یو وخت راهیسې په افغان طالبانو د فشار له کبله اوس د ټي ټي پي ډله په خپله د بریدونو مسؤلیت نه اخلي.
ګروپونه ډېر دي، حمله ټول کوي، څوک پکې زیات څوک پکې لګ کوي. خدا دې چې غټه حمله چې همیشه د پاره کیږي، چونکې هغه پریشر بیا په افغانستان باندې اچوي پاکستان د طرفه، نو هغه حمله به همیشه داسې غیر داسې تنظیم به اخلي لکه تحریک جهاد پاکستان چې دغه په ګراوند باندې نه د شوري پته لګي، نه د امیر پته لګي، نه نور سیټ اپ پته لګي. ویل کیږي داسې مبصرین هم دا وایي او ډېر پوه خلک هم په دې باندې اګری دي چې دا هماغه تحریک طالبان پاکستان دی، خو صرف نوم یې تحریک جهاد پاکستان دی دپاره استعمال کړی دی چې دوی هر کله پاکستان د افغانستان نه مطالبه وکړي چې تاسو طرف نه موږ حمله وشوه، کاروایی مطالبه وکړي، نو دوی ورته وایي چې موږ خو نه دا کړی، یعنی تحریک طالبان پاکستان نه دا کړی، دا هو بل څوک دي، دا دی خو موږ نه پېژنو.
د پاکستان حکومت دوه کاله پخوا د تحریک طالبان د ډلې سره خبري ودرولې او د هغې نه وروسته خیبر پختونخوا او بلوچستان کې په لسکونو بریدونو کې په سلګونو ملکیان پولیس او امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د دغو نو ډلو لخوا د مسؤلیت اخیستلو بیلابیل لاملونه کېدای شي،
نوی نوم باندې راتللو مختلف وجوهات کېدای شي. مثال په توګه یو وسله والې ډله ده او د هغې ترمنځ په ځینې معاملاتو باندې اختلاف پیدا شي، نو هغې کې بیا دوه ډلې جوړې شي یا درې ګروپونه کې تقسیم شي، نو هغې په نوي نوي نومونو باندې کار شروع کړي. نو یو وجه خو دا ده. دویمه وجه چې هغې ریاستي ادارې اوایډ کول یا د هغې اگر ریئکشن یا ریسپانس اوایډ کولو لپاره یو داسې نوم استعمال کړي چې آغاز موارد
د چارو امریکایي شنن کې وایي چې نوی ټولې ډلې د ټي ټي پی نه الهام اخلي او دوی په یو یا بل ډول د ټي ټي پی سره تړاو لري.
Now look, I think that they're inspired.
زپیګر کوم چې دوی د ټي ټي پی څخه الهام اخلي. دا ډلې غواړي په هیواد کې د مخکینی خراب امنیتی وضعیت څخه ګټه پورته کړي، چې پوښي چې د پاکستان پاوز او پاکستانی پولیس تر سخت فشار لاندې دي، ځکه چې د دې بریدونو اصلي مخه پاکستانی امنیتی ځواکونه دي.
پاکستان ته ټي ټي پي په اړه په افغان طالبانو پر لپسې فشار راولي چې هغوی ته پناه ځایونه نه ورکوي او دوی پاکستان ته حواله کړي، خو د دې نو ډلو په اړه باندې تر اوسه د هغوی دریس مخې ته نه دی راغلی. نظرانی یوسفزی، امریکا غږ، واشنگټن.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نه ښکاری چې څنګه وینو، مون د ریختیا ولټون کوو. مون ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مون پر باور بیلو. د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مون تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي، مون نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مون تاسو ته پوره عکس درخایو.
راځو خبرونه کې د افغانستان په اړه خبرونو راپورونو په لوتا. ملګرو ملتونو عمومي غونډه کې د افغانستان د دایمي استازیتوب غوښتنه یو ځل بیا ځنډول شوې. ملګری ملتونو وایي چې دوی ته دوه جلا لاسلیکونه ورکړل شوي وو. د طالبانو واک ته رسیدلو وروسته دا دریم ځل دی چې غوښتنه یې د دایمي استازیتوب لپاره ځنډول شوې ده. په دې حقله د نور تفصیل لپاره زموږ همکار پیر زبر شاه صاحب د وختونو سره سټوډیو کې ناستې او تار کله کو پیر صاحب ستړي مشي. مننه پیر صاحب، کله دغه پوره تفصیل زموږ اوریدونکو ته ورکړي.
د دې د هر کال د دوی دغه کیږي چې څوک به نمائندګي کوي او هواد نو کې د زربیا طالبانو ورته ویری دي چې مونږ ولا کس کوم دي هغه وټا کوي تاسو خو یو ان پکې هغه انکار کړی دی او وی د دوی او د برما د میانمار والا دی ویج دا مونږ مستو فیصله کو او په دې کې یو ټیکنیکل خبره ده چې یو ان فرض کړي یو منی طالبانو استادن مطلب دا دی چې یو قسم هغه یو منلو حکومت یو منلو هغه دوی نشي کولای
د رسمیت پیژندنه به وشي
یو قسم او کې ولې چې یو سیټ ته چې هغه یو هواد ته دی او هغه هواد ته چې کوم یو او دکا انټرنیشنل ریکګنایز حکومت چې هر سره رسمي توګه پیژندلې نو هغه بیا دوی نکو او مکه زور چې کوم نصر احمد فائق صاحب دی هغه یو مکه شان مکه په چوکې پاتې شو او هغه په خواني حکومت مقرر کړو نو دا یو قسم دا خو یو یو ان مجبوری ده دوی نشي کولای او بل داسم پته لګی چې لکه یو ان اوس لا تیار نه دی طالبانو د رسمي توګه پیژندلو باندې یا هغه ته نمائندګي ورکولو په دې مهم چوکې باندې
پیر صاحب د دې پریکړې ورستو څه فکر کوي د طالبانو په رسمیت پیژندنه په نړیواله ټولنه کې یا د نړیوالو هیوادونو لخوا د دغه لپاره په طالبانو باندې فشار څومره سي وشوي د طالبان دغه د ملګرو ملتونو چې د کمتازه پریکړه شوي دا زندونه شوې ده نو د دې خبرګون څه ویستاسه په خیال
نو چې دغه خبرې دی یو خود د یو ان د چې کوم عمومي غونډه و د نمخ کې سور زوړان دی د یو ان امنیتي شورا چې کومه ده هغه غونډه کړی و او هغه چې طالبانو باندې کوم بندیزونه دي هغه یو کال ته بیا غزولې دي نو مطلب یو قسم دا دی چې هغه اوسم طالبان یو خطر ګڼي طالبان یو داسې ډله ګڼي چې هغه حکومت ته په زور راغلی دا او بیا غوښتنې دي ورنه دا یو ان ام وای امریکا وای امریکا نه دلته تاسو شوی دلته اوازونه و چې کېدې شي امریکا مونږ خو امریکا وای چې هغه دا به طالبان داسې ګامونه اخلي چې هغه رسمي توګه ته لار همواره کوي هغه ګامونه کې څه شي سپیشلی د جنکو تعلیم دی د خزو روزګار دی او نو چې کوم بشري حقوقو ته مسلې دي نو چې کله ختم کړی شي بیا به دوی داسې ماحول به جوړوي اول چې یو ان مو پیژني او هغه خپلال یو ان دا وایي چې انګیجمنټ هم ضروری دی موږ سره خبرې کوو خو رسمي توګه موږ لا پیژندلو ته تیار نه یو
ډیر مننه پر تاسو
ډیر مننه
د پاکستان حکومت یو ځل بیا په ناقانونه توګه میشتو غیر ملکیانو د ایستلو پریکړې د پاکړې د ویلې دي چې پاکستان کله هم د داسې خلکو په ځای کولو سره خپل قومي امنیت باندې جوړجاړې نشي کوله حکومت دغه بیان په داسې وخت ورکړي چې د غیر ملکیانو د ایستلو په ضد په ملکی کچا عملیات روان دي او تر اوسه پورې 1.5 لک نه زیات غیر ملکیان ایستل شوی دي چې زیاتره شمیره یې د افغانانو ده په دغه حق له دې خبريال فرید شینواری نور تفصیل تاسو وړاندې کوي
د خیبر پختونخوا د داخله چارو محکمې ویلي د دسمبر په 13مه په ناقانونه توګه میشت اته 1240 افغان کډوال د تورخم د لارې خپل وطن ته ستان شوي او په مجموعي توګه د تورخم خرلاچی او انګور اډې د لارې 2,615 افغانان تليدي افغان کډوال وای نه په افغانستان کې د استوګ نزایشته او نه د روزګار کولو هیڅ پلان لري ولې چې هلته هم خلک د سادی ستونزو ښکار دی
او اتور زمخ کې ځنیواله و ما بیا وی تا رپورٹ کوم غا بیا ما کورسو کنو یو کورواله می دا او یو زیما بیا وای خو ته کې موږ ممندیانو یو ضمانت موږ وکړو عادی غو ضمانت باندې بیا ز خالی 15 پی دبار اخلاص هم ز خپل سامان مال ولېګم د سه یو دم بندول دکان نه جګول دکان خلاص پاتې کور کورواله وازه هغه بیا بل چا کړه تل او موږ ته دا ډیر درد را کو ډیر زور را کو پس بیا موږ هر څه پاتې او خالی 15 ورځې ټیم اوس موږ لا بل ځان را ورساو دکان پاتې هر شی پاتې
لیکن بدقسمتی سے عبوری افغان
د دسمبر په اتلسمه د برطانوی ورځپاڼه ټیلیګراف کې خبره شوې خپل یو لیکنه کې وزیر اعظم انوار الحق کاکړ ویلي په ستنیدونکو افغان کډوالو کې 93% په خپل خوخه خپل هیواد ته ستانه شوې دي. په دغه لیکنه کې ښاغلی انوار الحق کاکړ ویلي مونږ به هغه افغان هنرمندان خبریالان او د بشري حقوقو فعالین له هیواد نه وباسو چې ژوند یې له ګواښونو سره مخ دی. افغان کډوالوای د پاکستان حکومت لخوا د غیر قانوني کډوالو د استلو د اعلان نپاسي د کار کولو کې مشکل رامنځته شو او په کورونو کې بند پات شو.
کله کباړو کله دا چرګان مم خرڅول او تنګولو بس پولیسو تنګول کوو بزین خدا د جی پای عزت وزن یو ځین نیولی وو بدرې گزارم پکې خوړه پیسې ملاړي او بیا چارخی مرګری پیدا کړه غیر اخلاص کو او کارونه نو میاش می پکور دی را کړی دا بل نه می راغسی مونږه خوړې دي او بقایم وخت نه تیرې دا مونږه ډیره مننه کو چې مونږ ته په خپل سینه کې په خپل خاور زیره ک چې دومره وساتلو د دې احسان مونږه تر مرګ نه شو پوره کړی.
د وی او وی اشنا د خبر تر مخه د طالبانو د حکومت وزیر مولا عبدالسلام حنفی کابل کې د دسمبر په 13مه د کډوالو د نړیوال ورځ په مناسبت یوې غونډه تا ویلي د افغانستان ګوانډیان د نړیوالو معیارونو په خلاف افغان کډوال لخپلو هیوادونو شړی چې دا کار د هیوادونو ترمنځ د کرکې د خورېدو سبب ګرځي. د ملګرو ملتونو د خزو د چارو ادارې سور زیوړان دی ویلي د ژمی پر رسیدو سره د پاکستان نه ستنیدونکو افغان کډوالو وضعیت په هغو سرحدي سیمو کې ډیر خراب دی چرته چې هغوی د سرپنا ستوندو سره مخ دي. فرید شنوارای وایس اف امریکا دیوا پیښور.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کز ځان د یو نبیلوم نو بلبا لازمن خو هم
که بل سو کې کای او کنا تہی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شي.
تاسو هم بدلون راوستئ شي.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
قدرمن اردوونکو د ډیو ټی وی خبرونه له هم دوام لري. آرټیفیشل انټیلیجنس یا مصنوعي ذہانت چې اوس په پاکستان کې هم کارول کیږي د پاکستان زنداني پخوانی وزیر اعظم عمران خان د رای غوښتنو کولو لپاره هم دغه د آی ای یا مصنوعي ذہانت لاره جوړ کړی شوی وینا کاری چې مقصد یې د ټاکنو کمپاین کې خلک پلي کول دي. پلوی کول دي مصنوعي ذہانت په سیاسي کمپاین کې کارول با څه اغیز ولري په دې اړه باندې د ډیو خبريال احسان احمد خان تاسو ته نور تفصیل وړاندې کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم.
په پاکستان کې د پخوانی لومړي وزیر اعظم عمران خان څوک چې دا وخت په زندان کې بندي دی خو د ټاکنو وړاندې یو داسې ویډیو خوره کړې شوې چې په سرګند خو د سیرخکاری خو بیا د مصنوعي ذہانت ټکنالوژي لاري د ګوند لخوا جوړ کړې شوې. د دغه ټکنالوژي ماهران وایي اوسنی وخت کې د دې ټیکنالوژي لاري دغه ډول هر څه ممکن دي.
دا نېچرل لینګویج پروسیسینګ دی. اوس یو انسان تاسو سره الریډي کوم دی اواز دغه پچ دغه هایز دغه لوس تاسو سره کوم دی په موبایل کې تاسو سره سیستم کې ریکارډز دي. نو موږ سره دا کیپبلټی د آرټیفیشل انټیلیجنس په ترو باندې شته چې دغه هغه هایز هغه لوس هغه پچ د ساونډز مینګ یوټیلایز کو او په هغه باندې فردر نوري خبرې مینګ هغه سي وکو. بیا چې کده ته چې په آرټیفیشل انټیلیجنس الگوریتم اپلای کی او ته چې کمنتا تاله زو تونور سنټنس دا کی نو ماشين کې دا صلاحیت شته د آرټیفیشل انټیلیجنس په ترو باندې چې هغه تاله هغه بقایا جملې چې کمنې زما په आवाज کې درې کی.
د کاندیدانو په کچ چې وس هم په هیواد کې د ټاکنو کمپاین پر روایتي ډول تر سره کېدل روان شوی خو بیا د مصنوعي ذہانت ټکنالوژي کارول هم وس مهم ګڼل کیږي. د سیاسي چارو کارپوهان وای تحریک انصاف ګوند چې وړاندې هم د انټر انټرنیټ لاره بیان یا جوړولو کې تر ټولو لومړی دی. دوی دغه ټکنالوژي کارول هم روان کړي، خو دا بیا منفي او مثبت دواړه اړخونه لري.
هغه جماعتونه یا هغه خلک چې چا دی ټکنالوژي ته ایکسس نشته، موږ ته وایو ته رسیدي نشي، نو هغه په داسې ټکنالوژي په استعمال په وجه نه محرومه پاتې شي. د هغه کمیونیکیشن نه چې کوم سیاسي جماعتونو لیډران خبره او رسول غواړي، ته موږ په هغه کې کې ډیجیټل ډیوایډ هم وایو. مثلا هغه خلک چې کوم ټکنالوژي سره واقف دي، هغه خلک چې کوم نه دي واقف، نو چې کوم نه دي واقف هغه خلک محرومه پاتې شي دا پیغام نه کوم چې سیاسي جماعت والا او رسول غواړي.
د تحریک انصاف ګوند له لوري مصنوعي ذهانت ویډیو خورولو وروسته چې په ټولنیزو رسنیو د حکومت لخوا د انټرنیټ سرعت یا سپیډ کمولو ویل کیږي، خو د حکومت د انټرنیټ تنظیم کوونکی اداره وای په دې اړه تحقیق کوي چې ولې د انټرنیټ سرعت کم شوه. سیاسي څېړنکاران وای د پاکستانی سیاست د ټاکنو کمپاین چې هسې هم ډیر پیچلی ګڼل کیږي، اوس د مصنوعي ذهانت ټکنالوژۍ کارولو پیل به په دغه سیاسي چاپیریال کې د ځینې مثبت اغیزو ترڅنګ چیلنجونه هم مخامخ کړي. احسان محمد خان، وایس آف امریکا، ڈیوا، پیخور.
د سپریم کورټ د فیصلې وروسته د پاکستان الیکشن کمیشن د عام انتخاباتو لپاره د پروري د میاشتې 8 نیټه ټاکلې ده، او د نن نه په باقاعده توګه د کاغذاتو نامزدګۍ عمل شروع شوه دی. د ډیو خبريال عثمان خان په دې موضوع د خبر پښتونخوا الیکشن کمیشن وایان سره خبرې اترې کړي.
جی بالکل، د سپریم کورټ د حکم وروسته الیکشن کمیشن په باقاعده توګه په هیواد کې د عام انتخاباتو نیټه اعلان کړې ده، او د پروري میاشتې په 8 نیټه به په ټول هیواد کې عام انتخابات کیږي. د سپریم کورټ د دغه حکم وروسته الیکشن کمیشن په باقاعده توګه باندې خپل تیاریاں چې دی آزاد توندې کړې دي، او د هیواد په سلور واړه صوبو کې د دغه الیکشن د پاره د ریټرننګ افسرانو د ټریننګ کم مرحله چې دا روانه ده. دا وخت زموږ سره د خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن ویان سویل احمد صاحب موجود دی. دا غي سره په خبرې اترې کو چې د نن نکوم د کم کاغذات نامزدګۍ لړۍ شروع شوې ده، په هغه اړه باندې به دې سره خبرې اترې کو. سویل صاحب ډیره زیاته مهرباني، وایس اپ امریکا ډیو ته د وخرا کولو لګراته وای چې نن 19 نیټه د دسمبر الیکشن د الیکشن په باقاعده توګه باندې د نن ناغاز کیږي، کوم مرحله دی بری کې کله زموږ لیدونکو اوریدونکو ته خبره؟
جی تاسو ډیره زیاته مننه. څنګه چې تاسو وې، د نن 19 نیټه د دسمبر د میاشتې، او نن ورا په ملک کې چې کوم ځای کې ریټرننګ افسران دي، کوم کوم حلقو د پاره هغه پبلک نوټس جاری کړو د شیډول مطابق. د نن نن د ډیسټریکټ ریټرننګ افسرانو په خیبر پښتونخوا کې 36 ډیسټریکټ ریټرننګ افسران دي، دا غي حلف برداري مو شو د خپل عہدو چې کوم د الیکشن اکټ مطابق هغه لوس لازمی وي. صوبایي الیکشن کمشنر خیبر پښتونخوا شمشد خان صاحب دغه حلف واغستو، او د تربیتی سیشن ته هغه خطاب مو کو. سبا کې سری نه در دوشتمی نیټه پورې با کاغذونه جمع کیږي، په دې کې د مختلفو کټګوریز لکه مخصوص نشستونو د پاره چې کم لکه د زنانو دی قومي سملای کې، او د غشان صوبایي سملای کې د زنانو، او اقلیتی برادری چې کم نشستونه دي په صوبا کې، د هغه د پاره چې کم کاغذات نامزدګي جمع کیدل دي، نو هغه د صوبایي الیکشن کمشنر خیبر پښتونخوا په دفتر کې جمع کیږي. من دې لپاره خصوصي یو فیسیلیټیشن ډیسک چې کوم دې سہولت لپاره د امیدوارانو هغه جوړ کړی دی او قائم کړی دی. الته کې هغه د لپاره چې کوم ضروری انفارمیشن دی لکه معلومات دي دغه حواله سره هغه هغه ته ملاويږي، او دغه شند هغه ډیسک کې به آیتا کاغذات نامزدګي چې په 100 روپے باندې د فیس ملاويږي. ریټرننګ افسران صاحبان چې کم کم ځای کم دي، د کم حلقو د پاره کړ صوبائی دي یا د قومي سملای دي، هغه پخپل پل علاقو کې یعنی پخپل پل ځایونو کې بعد خپل امیدوارانو نه کاغذونه اخلي او جمع کوي. سوال سویل صاحب، کله راته وای د نن نه د کاغذات نامزدګۍ مرحله چې د شروع شو، د دې وروسته د جانټ پړتال چې به کیږي، نخې به ورکول کیږي، او بیا د ټاکنو ورځ ده، کدا راته وای دا په کوم نیټو کیږي؟
د 28 دسمبر پورې به کاغذونه جمع کیږي،
کاغذات نامزدگی دین دین بعد بپ درویشتم نیټه باندې د دې امیدوارانو نمونه بشای کیږي او د سلریشتم نیټه نواخنه تر دیرشم نیټه پورې با د دې کاغذاتو جانچ پړتال کیږي. جانچ پړتال مرحله چې کله مکمل شي نو د هغې نه بعد به د هغې په بنیاد باندې یو فهرست جاری کیږي. دیارلسمه نیټه لکه دې کې بیا څه اپیلونه دي بیا د دې خلاف د یولسمې نیټې دغه شان که څوک کاغذ واپس اخلي یا هغې چې دی د ڈسیجن پا چکم الیکشن اپیلیٹ ٹریبیونل لگے دا پارا جوڑ وی دا آغی مطابق چکم دا آغی فیصلہ ہوشی نو دا آغی نباد بیا ریوائز لسٹ مرتب کی گی او دیار لسم انیٹا باندے دا جنورائی یعنی دا رنبائی میاشتی دا سالور دا دویش سری رشتم کال چکم دا خدے دا آغی باندے با انتخابی نشانات الاٹ کی گی دے ٹول امیدوارانو تا
سویل سب لک دا ڈیوی لیدون کو ریدون کو توائی دا پاکستان تحریک انصاف چے لاہور ہائی کورٹ کی کم خواست کرے چے گینے دا گا انتخاب بات چی دی دغه دی د زیلی انتظامیه د واک لاندې نه کیږي خو دغه حکم بیا سپریم کورټ مات کو موتل کو وس راتو وای چې د انتخابات په د زیلی افسرانو کوم زیلی افسران به چې راغي به بده کې ریټرننګ افسران کزمو لیدون کې اوریزن کې
از دغه جی زمون سره چې کم ډیسټریکټ ریټرننګ افسران دی هغه په ټول ملک کې خبر پختونخوا کې به تور خاص ته ټول ملک کې دا ډیپټی کمشنر صاحبان دی چې کم ریټرننګ افسران صاحبان دی نو هغه زیات تر چې دی نو هغه اسسټنٹ کمشنر صاحب باندې او سب کې اسسټنٹ یعنی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر زوم دی دین علاوہ اسسٹنٹ ریٹرننگ افسران هغه مختلف تلائن ڈپارٹمنٹس دی محکمو نه دی سب کې ایڈمنسٹریشن نه هم دی نو دا منګه چې کوم زموږ سره د ڈی آر اوز په تور باندې ڈپٹی کمشنر صاحب باندې دا هغه د کې تعینات شوی دی.
ډیر مننه سویل احمد صاحب وایره امریکا ډیو ته د وخرا کولو. جی بالکل د ډیوالی دونکو او ریدونکو دا او د راتلونکي الیکشن لپاره مهم معلومات څومره چې په دې انتخابي عمل کې پرمختګ کیږي وخت په وخت په تاسو خبرو. عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
په پاکستان کې د ټول ټاکنو کمیشن د نهي په ورځ د کال 2024 د عام انتخابونو لپاره پروسه په رسمي توګه پیل کړې او په ټول هیواد کې آر اوز یا ریټرننګ افسران په دفترونو کې په رسمي توګه باندې هغې ته نوټسونه هم لګولې شوي. نور حال په دغه اړه باندې د کوټې څخه د ډیوه خبریال حمید سمسور تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کوي.
الیکشن کمیشن د عامه انتخاباتو له اروز زخه دغه سوګند واخته شو. د ټول ټاکنو کمیشن ویایي چې په ټوله هیواد کې د کامیو د صوبایي اسمبلی لپاره د نامزدګۍ کاغذونه جاری کړي دي. د زنانو او د لړکیو چوکۍ لپاره د امیدوارانو نامزدګۍ هم شروع شوې ده.
نن پبلک نوټس هم جاری کړل شو. په سند او بلوچستان د ځنګړي چوکیو د ښځو او د لګکو د هغه پبلک نوټس مو جاری کړی دی چې څومره اروز دي هغې هم د شلم دسمبر څخه به د نامزدګۍ کاغذونه ورکول کیږي او تر 28 دسمبر پورې فارم جمع کیدې شي.
الیکشن کمشنر وویل چې په بلوچستان کې به تر 15,000 زیات پولینګ سټیشن پرانستل شي. دغه په خبره چې په ټول بلوچستان کې 2,800 اساسه پولینګ سټیشنونه دي. پر دوی باندې د خوپیه کیمرې د لګیدلو پلان هم دوی ترتیب کړی دی. د ټول ټاکنو کمیسون ویایي چې په ټوله بلوچستان کې د امنیت خوندي ساتلو لپاره به هم دوی ځانګړی پلان په پام کې نیولی دی. د ټول ټاکنو د تربیه د یو اخستونکي لخوا وویل شو چې په بلوچستان کې د ښځو لپاره ډېرې ستونزې موجودیت لري.
د لپاره چې موږ کوم شادي ترنوټ یا د اوټ اچولو سي ورته ریشو دا ډېره کمه ده بلوچستان کې. مګر خو بیا هم د اول خلک اول وار سړی نه پرېږدي چې کوم مذهبي یا خلک یې غیر نه پرېږدي د کوروزا بل دا کوي چې دوی له کورو راوځي راورسې دوی لپاره د ترانسپورټ یا راتګ د پولیس سټیشن پر دا مسلې وسایل نو هغه ورځ ترول دي لپاره ګران کار وي ګرد ورځ انتظار کول مسلې ورته ستاخ نو نیوي سر بیا د هغه پولیټیکل پارټیز یا خلک د مدد سره کوي. مګر مې زین بیا دا هم لکه کوم ستر زنانه د لپاره د واشروم سہولت نه ایلا.
د انتخاباتو کمیشن تر مخه د نامزدګۍ کاغذونه د 100 روپۍ په پیس ادا کولو سره به ترلاسه کولای شي. او د نامزدګۍ کاغذونه به د دسمبر له شلمې څخه بیا تر 20 دسمبر پورې له اړوند اروز دوترونو ته جمع کولای شي. سیاسي ګوندونه دي د دسمبر تر 20 پورې د ځانګړي چوکیو د کاندیدانو پیرستونه دي هم د اړوند اروز دوترونو ته جمع کړي. الیکشن کمیشن ویلی دی چې د نامزدګۍ کاغذونه به له 23 دسمبر نه بیا د دسمبر تر 30 نیټې پورې او اعتراضونه به تر 3 جنوري پورې کولای شي. د نامزدګۍ د کاغذونو په خلاف اپیلونه به د جنوري د میاشتې تر 30 پورې اړیدلی شي. د کاندیدانو د بیا کتنې پیرس به د 2024 د جنوري پر 11 نیټه باندې به جاری کولای شي. کاندیدانو ته به انتخابي نقشې د جنوري پر 14 نیټه او په ټول هیواد کې به دغه عام انتخابات د فروری پر 8 نیټه ترسره کیږي. حمید سمسور، ویو ای ډیوا، کوټا.
قدرمن اردوونکو د ډیوا خبرونه اوري. د الیکشن کمیشن د شمیرو تر مخه په 13 یو لسیزه کې د نارینه او د ښځو د رجسټرډ ووټونو ترمنځ فرق په لومړي ځل د 10 میلیون نفر نه رقم شوی دی. دا وخت په هیواد کې د ښځو د رجسټرډ ووټونو شمار یو کم 6.2 میلیون او د نارینه شمیره یو کم 10.2 میلیون دی. او په پورتونخوا او په ځینې قبایلي ضلعو کې بیا په عمومي کچه دغه توپیر څه بل ډول دی. په دغې د ډیو خبریال حمیدالله جان او عثمان خان نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
الیکشن کمیشن وای په کال 2013 کې په هیواد کې د زنانه او نارینه د ووټونو د اندراج د فرق 2.49 میلیون نفر وو. خو وای د کمی 9.94 میلیون نفر دی.
په دې کې چې کم د تناسب دی د زنانه او د نارینه په مینس کې نو په هغه کې لکه چې مخکې څو نه وو د 10% نه زیات وو، 12% وو، 13% وو، هغه کې کافي کمی راغلی دی. دا اوس رقم شوی دی دا گیپ او دا په دې وخت کې تقریبا 9% تا راغلی دی.
په پښتونخوا کې د زنانو تر ټولو کم اوټونه په نوې بیلې شوې کوزي جنوبی وزیرستان کې دي. دلته د ټولو اندراج شو اوټونو یوازې 34% اوټونه د زنانو دي. د الیکشن کمیشن چارواکي وایي په صوبه کې 8 ضلع داسې دي چرته چې د زنانو د درج شو اوټونو فیصدي د 45% نه کم ده. دې کې په پېښور کې 34.1%، په شمالي وزیرستان کې نږدې 42%، په ممندو کې نږدې 42%، په هنګو کې نږدې 34%، بردر کې 34.5% او کوزدر کې 34.6% اندراج شوی اوټونه د زنانه ودی. د عوامي نېشنل ګوند ویاندا سمر بلور وایي زنانه په اوټونو کې اندراج کول او بیا ورته درای اچولو زمينه برابرول لا هم ډیر کار غواړي.
نو الیکشن کمیشن ته پکار دي چې دا هغه یو لونګ ډرون اوټ کمپین په ذریعہ باندې یو سوشل اویرنس د دیشیز باندې جوړ کی او پکار دا چې هر کور کې دا علم ورسی چې جی ووټ یو قومي فریضه ده او دغه د نارینه او زنانو دواړه ایکول حق دي.
په تمام صوبه کې حریفور او د حیرانتیا تر حدا کوهستان یوازینې داسې دوه ضلع دي چې پکې د ټولو اندراج شو اوټونو کې د زنانو برخه د 28% نه بره ده. په کال 2018 کې د یو سروې تر مخه په هیواد کې 103 ضلع داسې وي چېرته چې د زنانو او نارینه په اوټونو کې فرق 10% نه زیات وو. د هغې وروسته الیکشن کمیشن آف پاکستان په دې ضلعو کې د نادرا سره په اشتراک کې د شناختي کارډونو جوړولو او د زنانو د اوټونو د اندراج پروژه پیل کړې وه چې لا تر دې دمه دا خپل همکار عثمان حسرا حمید الله وی وی ڈی ون نیوز پہ خبر.
وی وی ڈی واپ سیٹلائٹ ٹی وی ہر اورس سلویری ساتا پڈیشنٹینا تاسو پر یوٹیل سیٹلائٹ پر ٹی وی تازہ تولا او بہتر کا خبرونا دسونا او سیڑنی کتلے او اوری دلے شئی The UTEL Satellite Frequency ya sabe, awya bi awya asharia pinza east, channel yaw saldre. Harawras, salivirish saata, la diva sara osay.
د د اسرائیل او په غزا کې د حماس ترمنځ جګړه د امریکا دفاع وزیر لارډ آسټن د ګل په ورځ باندې اسرائیل ته د خپل دورې په ترس کې یو ځل بیا سرګند کړی دا چې امریکا په غیر متزلزل ډول د يهودي ریاست ملاتړ کوي. هغه د فلسطینی ولسی وګړو د تحفظ په اهمیت باندې هم ټینګار کړی او دا یې هم وویل چې په کار دي د جنگ نه پس د اسرائیل او فلسطین دوه جدا ریاستونو د جوړېدو ترکیب باندې کار وشي. د وایس اف امریکا د خبریالی ویرونیکا بالدیروس راپور تاسو زمونږ همکار پواد احمد لمې وړاندې کړي.
د ګول یا دوشنبه په ورځ په غزه باندې د اسرائیل د بمبارۍ وروسته زخمي ماشومان په بیړه روغتونونو ته ولېږدول شول. په همدې ورځ د هیومن رائټس واچ ډلې په اسرائیل تور ولګاوه چې په فلسطینیانو یې اوبه بندې کړي او د خلکو په لوګه کې ساتل د وی وسلې په حیث استعمالوي. ای اف پی خبری اداره وایي د اسرائیل خارجه وزارت د الزامونو رد کړي او هیومن رائټس واچ تنظیم یې يهود ضد بللې دي. د امریکا دفاع وزیر لایډ آسټن چې پرون یې د خپل هم منصب یو واو ګیلنټ په شمول څو اسرائیلي چارواکو سره وکتل و ویل چې غزه کې د عوامو فلسطینیانو تحفظ یو اخلاقي فرض او یو ستراتیژیک ضرورت دی.
کله چې موږ د جنگي قوانینو خیال وساتو نو جمهوریتونه به لا زیات پیاوړي او پرام نوي. موږ به د اسرائیل د دې بنیادی حق په ملاتړ کې ولاړ یو چې خپل دفاع وکړي او موږ به دا غوښتنه هم جاري ساتو چې د جګړې په محل ولسی تحفظ وشي او غزا ته د بشري مرستو رسایي زیات کړي شي.
د اسرائیل دفاع وزیر پټینګار وویل دا اسکرو مقصد یې دا دی چې د حماس د لنابود کړی خو په دې ترڅ کې عوامو ته نقصان رسیدل را کم کړي. حماس د اکتوبر په 2 مې اسرائیل باندې ناڅاپه حمله وکړه. 1200 کسان یې ووژل او 200 نو زیات یې وتښتول.
موږ د خپل اقدارو دفاع کوو او د نړیوالو قوانینو تر لاندې عملیات کوو. بیا هم هر کله چې موږ انسان دوسته مسایلو باندې بحث کوو په کار دا یاد ولرو چې 129 يرغمل شوی کسان لا هم غزا کې دي. دا تر ټولو اهم بشري مسله ده.
لبنان کې مشر ډلې حزب الله او د ایران نورو لاسپوڅو ډلو ته د خبرداري ترڅنګ چې په خطه کې د جنگ نه پراخوي آسټن او ګیلنټ د جنگ وروسته فلسطینی خاورې کې د آینده پلانونو خبرې وکړي.
موږ پوهیږو چې دا وروستي دوه ورځې د اسرائیل په تاریخ کې تر ټولو دردونکو ورځې تیر شوي خو کده دې ناوړه جګړې په پای کې اسرائیلیان او ستاسو فلسطینی گاونډیان د لا زیات نامنۍ غصې او مایوسۍ سره مخ شي نو دا سانحه بلاسه واشي. دا د اسرایلیانو او فلسطینیانو دواړو په مفاد ده چې دوه ریاستا ترکیب خواته لاړ شي او د یو بل ترڅنګ په دواړو خيزه امن کې ژوند وکړي.
موږ پوهیږو چې حماس به نور غزا کنټرول نکړي. اسرائیل به په هیڅ کوم سویلین طریقې غزا کنټرول نکړي. موږ به هر قسمه لازمی عملیات او پوځي کاروایی ترسره کړو چې خپل آینده یقیني کړو.
د فلسطینی انتظامیه وزیر اعظم محمد ابراهیم اشتیه د پاره لومړیتوب دا دی چې جنگ فوري ختم کړي شي. ان الذي
نريد الان دنیا باید موږ سره مرسته وکړي چې دا یغل ودرېږي او دا قبضه ختم شي. فلسطینی مشرتابه د چا مرزي مطابق نه دي. قانوني حیثیت د خپل خلکو نه اغسته او د خلکو आवाज د رايو په صندوقونو کې دی.
د منځنی ختیځ د استحکام سره د مرستې په خاطر به د امریکا هڅې د هفته هم جاری وي او دفاع وزیر لارډ آسټن به په بحرین او قطر کې هم ملاقاتونه ولري. د ویرانیکا بالداریس اګلاسیس رپورت. فواد لامی وی وی ډیوا واشنگټن.
په کال 2023 کې لبیا ټاکل کېدو سره رجب طیب اردوان هڅه کوي ترکیه په سیمه او اسلامي نړۍ کې د رهبرۍ په رول کې وساتي او لخپل تاریخي دښمنانو سره نږدې شي. دغه ډول د کوردنن بیا انتقاد کوونکی اردوان په دې تورنۍ چې د خپل واک په کارولو سره خپل کورنۍ مخالفین خاموش ساتي. په دغه حق لبانې د ډیوه خبريال په دغه حق لبانې زمونږ همکار مجاهد جواد نور تفصیل تاسو ته راپور کوړل کی.
په می میاشت کې لبیا ټاکل کېدو سره رجب طیب اردوان غواړي د مزني ختیځ لمشانو سره اړیکې ورغوي او ځینې سیډونکو وایي اردوان د سیالۍ د سیاست پر ځای هڅه کوي په سیمه کې د رهبرۍ ځای ځانته جوړ کړي.
Turkey has been trying to change its policies, foreign policy and regional policies.
ترکیه کوهغه کوي چې خپل سیاستونه بهرنۍ سیاست او د سیمې سیاستونه بدل کړي. ولسمشر اردوغان او د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت داسې حالات برابر کړي چې له عربي متحده امارات او سعودي عرب، اسرائیل او له مصر سره خبري وکړي.
د اسرائیل او حماس د جګړې لپاره کېدو سره اردوغان په کلکه د حماس ملاتړ وکړ چې تر ډیره د هغه د مذهبي بنسټ د ساتلو او له عربو سره د لوبي کول بل کیږي. د هغه دریز دی چې له اسرائیل سره تر دې وړاندې اړیکې ختموي، خو اردوغان هیله لري چې په سیمه کې له قطر او مصر سره په ګډه د شخکاری چې په شخړه کې د منځګړیتوب مخکخ رول اخیستی.
The Gaza crisis displayed Turkey's
د غزه بوران په دې برخه کې د ترکیه سیاست کمزورتیا او شو دا کمزورتیا نور کمزوري راولي. زوایم څومره چې تاسو د ډیپلوماسي په مرکز کې لږ اوسئ نو لږ خلک لږ هیوادونه به په تاسو کې لیوالتیا ولري.
Diplomatic terms, the less people, the less countries that they're interested in you.
واشنگتن هم د منځګړی تو په هڅه کې ترکیه تر ډیره یوې خواته کړې ده او د دې پر ځای خلیجی هیوادونو ته ډیر پام اړولای. د ناتو د متحدینو ترمنځ اړیکې هم په دغه پوزي اتحاد کې د سویډن د یو ځای کېدو پر سر د ترکیه لخوا ځن هم زیانمنې کړې دي. خو اردوغان له تاریخي سیال یونان سره د اړیکو په خکېدو کې بریالي شوی دی او دواړو مشرانو ژمنه کړې چې په آتنس کې د دسمبر په سرمشیزه کې به خپل اړیکې خې کوي. چېرونکو وایي دغه ګام به د ترکیه او اروپایي اتحاد د اړیکو د خکېدو په برخه کې مرسته وکړي، خو په ترکیه کې د بشري حقوقو د مسلو له امله د اروپایي اتحاد اندېښنو باندې باندې وکی کیږي او په اردوغان تور لګول کیږي چې له بیا ټاکل کېدو سره یې په خپل مخالفینو او د مدني ټولنې په تنظیمونو باندې فشارونه زیات کړي. خو ولسمشر هغوی د خپل واک په ګواخلو باندې تورنوي.
موږ
ورځ سره بلې وړوکي کیږو او د نور وړوکي والي لپاره ځای نشته، نو دا د کیسې پای دی. تاسو پوهیږئ چې موږ د مدني فعالیتونو او تنظیمونو په برخه کې په ډیر محدود ځای کې سره راغونډ کړی شوی یو.
اردوغان اوس د ترکیه د اساسي قانون محکمه هدف کړي او هغه په دې تورنوي چې د انتخابي دور کمزوري کول غواړي او دا داسې ګام دی چې انقره نور هم له لویدیځو متحدینو څخه بي ځای کوي. خو د سیمې په لانجه کې د ترکیه ستراتیژیک ارزښت په کتلو سره څېړون کې اټکل کوي چې ټول خواوې به هڅه وکړي په ګډه کار وکړي او اردوغان ته به دا چانس ورکړي چې د راتلونکو کلونو لپاره په واقع پاتې شي. د وایس اف امریکا د خبريالي ډوريان جونز لپاره مجاهد جواد د امریکا غږ دی واشنگتن ڈی سی.
د متحده ایالاتونو په اوریګن ریاست کې د افغانستان د مخکنی حکومت د پوز درې پایلټان د شنبه په ورځ د یوې الوتکې د غورځېدو پیښه کمړه شوې. د هوا بازان د تیر کال راهسې د اوریګن ریاست په سلیم خار کې میشتو. پروسه کال سلیم فار ریفیوجیز نومي سازمان د ویلمیټ کاری ځواک په ملګرتیا د $2,00,000 په مرسته سره د پایلټانو روزنې پروګرام پیل کړی وو. په دغه حق باندې نور تفصیل تاسو ته د ډیوه خبریال راشد خټک وړاندې کوي.
د افغانستان د مخکنی حکومت د پوز درې پایلټان چې تیر کال راسي د امریکې د اوریګن ریاست په سلیم خار کې میشتو د خالی په ورځ د یوې الوتکې غورځېدو پیښه کې مړه شوي. پولیس وایي ابتدایي تحقیقات ښایي چې دوی په لړه کې الوتکه اوچته کړې وه او د بجلۍ د تارونو سره جنګېدو په نتیجه کې غورځېدلې، خو تر دې دمه د الوتکې د غورځېدو دقیق علت نه دی معلوم شوی. په پیښه کې 15 کلن پایلټ محمد حسین موسوي، 15 کلن محمد بشیر صفدری او 19 کلن علیجان فردوسی وژل شوي. دوی په 2022 کال کې د کډوالو لپاره یوې غیر دولتي ادارې سلیم فار ریفیجیز لخوا جوړ شوی د پایلټي د روزنیز پروګرام برخه جوړ شوی و.
دلته د سره دی چې خپل کار او روزګار کوي او خپل چې خپل مسلک ته په امریکا کې ادامه ورکړي او یو لار ټریننګونه یې خپل چې خصوصي شرکتونه یا کمرشل لاین سره کار وکړي او خپل کریئر ته ادامه ورکړي.
د افغانستان د هوایي ځواک یو پخوانی پایلټ کیهان سالیزه چې د مهال د امریکای په نبراسکا کې میشتي وایي درې واړو پایلټانو د کنونو تجربه لرله، خو د الوتکې د غورځېدو په اړه د دقیق معلومات په تحقیقاتو وروسته مخې ته راشي.
دغه تمرینې تیاری وي، تیاری اونر خپله په یا په بورډ کې نه وي، نه خپله تیاری اونر د دوی سره په تیاره کې نه وو، نو تیاره خپله د دوی هم نه وه، نو تیاره د یو تمرینی مکتب پورې مربوط وه چې نور جزیاتو ته هم منتظر یو تر اوسه پورې چې راشي چې وګورو علت څه دی.
د ځایي میډیا د ریپورټونو تر مخه غورځېدلې الوتکه د سسنا سی یو سل دوه اویا په نوم یوه وړه الوتکه ده چې په کې عموما د څلورو کسانو د ناستې ځای وي. په کالیفورنیا کې میشت یو افغان پایلټ عبدالحی عارف چې هم د دې الوتکو تجربه لري وایي چونکې د سپکې تیاری وي نو باید چې د احتیاطه کار واخیستی شي.
د سپکو تیارو دپاره د پنځلس نارټیکل مایل نه زیات هوا تیزه هوا ده، حتی پنځلس هم تیزه ده، نو که هوا هم خراب وي خړه وي وور رخکت شي وي او د منطقې سره ساحې سره هم بلد نه وي نو امکانات د کراش بیا بیخي زیاتېږي.
دامان په اوریګن کې د افغان ټولنې وګړو د مړو شوو پایلټانو د جسدونو ترلاسه کولو او په افغانستان کې د هغو د کورنو سره مالی مرستو لپاره هڅې ګړندۍ کړې دي.
لومړی موږ ته جسدونه تسلیم شي، هغه د طب یا عدلي معایناتو څخه وروسته، او په دې په ترس کې موږ افغانانو پورګین ایالت کې یو ګو فنډ لانچ کړی دی چې د هغې طریقه وکولی شو یو مرسته راغونډه کړو د افغان پیلوټانو لپاره.
د متحده ایالتونو د هوایی چلند فدرالي ادارې FAA او ملي ترانسپورت خوندیتوب بورډ به په دې اړه تحقیقات کوي. دا ریپورټونو تر مخه لومړی تحقیقات به په یو میاشت او بشپړ ریپورټ به دولس ته تر څوارلس میاشتو کې تیاریږي. راشد خټک، وی او ای، ډیوا، سان فرانسیسکو.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بل به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سرازي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
تاسو د ډیوا ټی وی ګورئ. د پاکستان د شمار شمیرو اداره وایي چې صنعتي پیداوار څلور فیصد کم شوی او سوداګر وایي چې د توانایي د ګرانو بایوټیکسونو او ګرانې لوجې صنعتي پیداوار ته زیان رسی. د بجلی او ګیس د زیاتو بیلونو لوجې کارخانه هم بند شوي. د ډیوا خبریال ریاض حسین په دغه اړه نور تفصیل د مردان څخه وړاندې کوي.
د شماریاتو اداره وایي روان کال په اکتوبر کې د تیر کال اکتوبر په مقابل غټ صنعتي پیداوار 0.08% کم شوی او پر روان مالی کال 0 میاشتو کې مجموعي پیداوار 0.04% کم شوی. سوداګر وایي د توانایي په خصوصي توګه بجلی او ګیس په بایو کې د سیواوالي او د حکومتي ټیکسونو لوجه په صنعتي پیداوار منفي اغېز شوی.
صنعتي پیداوار به ځکه کمیږي چې بازار کې ستا خرص کم شو، نو ته پچا خرسه لکه د ټوئیټا او د سوزوکیانو دا بستاسو نوټس کې الحمدلله پرس والے پیداوار یې کمی نکړي، کارخانه بند نه نکړي، نوی پروجیکټ شروع نه دي. نوی پروجیکټ چې شروع شي نو عمل بکیږي. دلته ټول کار دی وخت سر دای مفت پر روان دي.
د شمیرو تر مخه روان مالی کال په سلور میاشتو کې په کلیز بنیادونو تماکو 38%، ټیکسټایل 15%، کاغذ 0%، الکترونیکی سامان 15%، او د ګاډو پیداوار 38% کم شوی. د دې ترڅنګ پټرولیم مصنوعات 2.55%، ډیزل 14%، او د سیمټو پیداوار 0% زیات شوی. په هانوایي د صنعتونو د بندیدو له وجې روزګارونه هم متاثر کیږي.
چې دې وخت تاسو ګورئ چې کمیونټ پرایس په کم لیول باندې بره روان دي،
او کم نو دا خو مطلب دی فورکی گینا بل طرف ته ستا امپورٹ نشتا بل طرف ته ایکسپورٹ ستا ایکسپورٹ نشو کولی مونږه زمونږه پروډکټس مونږ ته دونه کاستی پروزو چې مونږه انټرنیشنل مارکیټ کې داغه مقابله نشو کولی نو ګوزه پروډکشن کوم نو چې ته به وړم پروډکشن خو زما دلته لوکل بزنسز نشته لري انټرنیشنلی بزنس نشو کولی مونږه ځکه چې مونږه کمپیټ کولی نشو نو چې نشم کمپیټ کولی اټومیټیکلی وزه چې کم دی نو زما پروډکشن به کمیږي
اقتصادی پوهان وایي پاکستان ته د بهر هیوادونو نه غیر ملکی زرمی مبادله کم شوه نیخ پنیغه غټه پانګونی نکیږي او د سیاسي بے ثباتی له وجې هم غیر یقیني صورتحال ته دوام ملويږي خو نړیواله د اقتصادي درجه بندي اداره پچ پخپل رپورت کې وایي د پاکستان اقتصاد مثبت طرف روان دي سرکاري شمیرې خایي د پاکستان اقتصادي پرمختیا هم 2% ته زیاته شوه ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان
د واشنگتن شمال د میریلند په انتون کې د 15000 نه زیات نړیوال زده کوونکي دي چې ډېر یې پکې ماستر او یا هم پی ایچ ڈی کوي د وایس اف امریکا لورل بومن د ته کتنه کړې ده چې ولی دوی امریکا د تعلیم لپاره غوره کړي او کامیابیدو لپاره څه کول پکار دي نو په دغه اړه باندې نور تفصیل د ډیوا همکار نصر الله خان په غږ باندې تاسو ته وړاندې کوو
کیمی بوساری په نایجیریا کې خبريالو هغه په امریکا کې جرنالیزم کې پی ایچ ڈی کول د نامتو پروفیسورانو لوجو ورکړه
ما چې کله د استادانو ته وکتل نو ما ولیدل چې ډیر استادان یې مخکې خبريالان پاتې شوي او اوس په پانتون کې د ښوونکو په توګه کار کوي په میریلند پانتون کې مې لا داخله نه و اخیستې خو ما د دې ځینو پروفیسورانو تحقیق مخکې لوستی و
ماستر ڈگری کون کے ہمان شو سروے چھ دا ہند سرائے تعلق دے وائی چھ پا امریکہ کے دا ٹیلی کمیونکیشنز انجینئرنگ کورسونا نور زائنو پر تلا ڈیر عملی دی
پا امریکہ کے صنعتی روزانی تا لاسرسی ڈیر وی دل تا تیوری نا زیاد پا عمل یا پریکٹیکل تمرکز وی نو دا بیا ڈیر آسان وی چھ زکون کی دا خپلو زکر پا عملی شکل پوہشی
جوڑی ہیکمن بوس د نورو ہیوادون راغلو زده کوونکو خدماتو په څنګه کې د میریلند پوهنتون سره د انټرنیشنل سټوډنټ سکالر سروسز کې د مرستیال ډایریکټر په توګه کار کوي هغه وی ډیر نړیوال زده کوونکي په امریکا کې د ګریجویشن دیوج نه هم کول غواړي چې دوی د زده کړو سره کار هم کول شي چې ورته ګریجویټ اسسټنټ شپس ویل کیږي
دیز ټیپیکلی ار 20 اورز ا ویک
دا عام طور هغه څنګه ته چې په کم کې دوی ستکړه کوي په هفته کې شل غنټې ورکول دي چرته چې دوی کول شي د مرستيال خون کې یا د تحقیق معاون یا یوازې عمومي معاون په توګه کار وکړي او د دې کار په بدل کې دوی هلته بغیر د فیس ورکول خپل ډیگری حاصل کړي
او هغه نړیوال زده کوونکو ته یادونه کوي چې غواړي په امریکا کې زده کړې وکړي چې ډیر څه دي چې دوی وکړي لکه د کور او کرایي تنظیم ځان له رومیټ لټول د روغتیا بیمه یا هیلت انشورنس ترلاسه کول د ویزې حاصلول او په بانک اکاونټ جوړول او که بیا کار کول غواړي نو بیا د سوشل سیکیورټي نمبر لپاره ځان رجستر کول
As an international student, I would say that
په امریکا کې د زده کوونکو په توګه د اوسېدو ځای لټول ډېر سخت وو بیا د صحیح بانک انتخاب کول او موبایل سرویس اخیستل لږ وخت چې موږ په هند کې وو نو دا زموږ لپاره ډېر سونځبان و چې فیصله وکړو کوم شیان زموږ لپاره ښه دي
اهم خبر ادا ده چې سبق پیل کېدو نه مخکې باید په ډیر سیزونو باندې کار پیل شي ما د مخکې نه د بانک اکاونټ جوړو د مخکې نه مې د هیلت انشورنس لپاره کار کړی وو او د سوشل سیکیورټي کارت لپاره مې هم مخکې نه تیاری کړې و
هیکمن بوس راتلونکو نړیوالو زده کوونکو ته یادونه کوي چې په هنتونونو ډیر وسایل وړاندې کوي چې مقصد یې په امریکا کې ژوند تیرولو کې مرسته کول وي او د کووېډ 19 له وجې په هنتون نړیوال زده کوونکو لپاره هر څه آنلاین کړي
د
وبا له امله موږ وکړای شو چې هغه زده کوونکو ته ورسو کوم چې په خپل ملکونو کې دي او امریکا ته نه دی راغلي هغه ته په امریکا کې د رهایش د هیلت انشورنس او ډرایوینګ لایسنس په اړه ورته معلومات ورکوو
هغه او زده کوونکي دواړه وایي چې د وخت نه تیاری د زده کوونکو سره مخ کې تک کې مرسته کولی شي نصر الله خان وایس اف امریکا ډیوا واشنگتن
قدرمن اوریدونکو د ډیوا ټی وی دا یو ساته خبری خپرونه هم په دې ځکه پای ته رسیږي د دې خبرونه په وړاندې کولو کې زمونږ په ټکنیکي اړخ باندې همکاران عدنان رشید او کلسون کاکړ وو د هغه مننه کوم چې دغه خبرونه په وړاندې کولو کې زموږ سره لاس وکړ د ډیو ټی وی دا خبرونه د دې تر څنګ یو شمېر نور خبرونه پروګرامونه راپورونه او تازه خبرونه تاسو ته دیو په ویب پاڼه www.diwradio.com باندې چلیږي ساتل کېږي او په ټولنیزو رسنیو انستګرام فیسبوک یوټیوب او ایکس باندې هم دا خبرونه او پروګرامونه تازه خبرونه تاسو لپاره وخت په وخت باندې زموږ همکاران تازه ساتي نو ز اشفاق ومن سره د خپل همکارانو ستاسو مخه له اجازه خوش پولري لا لا فمان
سکسی میں امریکی وزیر دفاع کا کہہ